السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزایم و د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د وږي اسمبلی یولسمه د سپتمبر دویمه. پیل په خبرونو کوو. بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې 1,000 خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له عربي متحده اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه یې 40,000 ډالره کیږي، د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي، د دوشمې په ورځ د هلیکوپټرو 3 اتیا پروازونو کې 1,000 تنه ټپیان له زیانمنو شو سیمو انتقال کړي. په کونړ کې چې د دوشمې په شپه زورورې زلزلې ولړزاوه، ځینو زیانمنو سیمو ته ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلي دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکن دی. د طالبانو حکومت ویلي، دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي صحیح مراکزو ته انتقال کړي. د لارو خرابوالی په سیمه کې د مرستو د رسولو بهیر ټکنی کړی. د دوشنبې تر ناوخته هم په زلزله کې د مړو شوو خلکو جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مشري زفته د وینا پر مهال وویل، په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیځ په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی موسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړای شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. او راشد خان په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بولر تیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې واخیستې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم د تور ټولو زیاتو 104 وکټو ریکارډ لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات به قبول کی کدر منو فرز دکون کو زبر شغفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلس فهم دنن بزی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کدر منو فرز دکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بوم پتاوی درنه ګل علی زکون کول ک سرنګ چې مراست تاسو دنن بزی درس مضمون او ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوستې نه هلمن دیم چې تاسو ټول کدر من زکون کی د لستر پای پر سر ملتیا وکړي او یو سز دکړي ژوګل علی زکون کوس مراست تاسو د نن ورځې د لوست پیل کې دوه صفحه مخې تاسو ټول کډر منځ کون کنه هیل لرم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سي تاسو ټول کډر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل دوه ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ژوګل علی زکون کوس مراست تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او کړنې دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث وکړو. هم چې نن درنه زکون کو د کتاب صفحاله نوښتمه نه پیل ترش پر شپږ دې شمې سپې پرې درنه او قدر منځ کون کوس مرستا سودنن مزه درسي اهدا په هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په حق لبش پر معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی ته افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنۍ اقلیم، څلورم مدیترنۍ اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپي یا همشلورونکي اقلیم، اووم غرنۍ یعنی الفي یا هم تندرا اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات په لولو او په حق له به مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو ټول کډر منځ ته کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی خپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوپ کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنی شپږ ته اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه په کښې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي، چې د شپې لخوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دویم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی، چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي، که چیرې موږ او تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو نو له سړې هوا سره اتمن ژوري مخامخ کېږو. همچنان درنو زده کوونکو درېیم اقلیم مدیترانایي اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدې سرطان کرښې په مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدې او سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانایي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي پخپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې ورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سیړي، زنغوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنې اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. د رڼو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت وي د واري په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخ وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي او دوبی یې معتدل او لنډ وي. یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخ وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کیږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واوري او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دی چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دمپورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سیو اوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخې کې د افغانستان د غرونو د لړیو په حق لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. یعنی افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دی. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي، د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیول، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی. په خپله درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1050 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیز هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیاتې لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده پخپله 3400 متره لوړوالی لري. او بله څوکه چې ده پخپله د شبهر کندو ده چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زکون کو دوم چری پخپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنی برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړ څوکه یې د 5,000 مترو پورې لوړوال لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې د حاجی کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی یې مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه څړځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په حق لولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ازمر د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ اوستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوه سی او اوسېږئ. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک او احترامات مې قبول کړئ. که درمنو کولای شئ کون کو زبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون پنځم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه وګللی شئ کون کې برا تر غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پته مې درمنو کون کو سمره تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق له صفحه شي کتاب صفحه له درې شمې نه پېر به تر اته دې شمې صفحه پېرې همدارنګه زموږ استاذ د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د عرف عددي نامصحه په حق له څه پوهېږي، دویم د عرف عددي اقتصادي جغرافیه په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللې سکونکو د پراته وجو د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د روستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشاله کولای شئ کوم کو د لوست په پښه بو کې نو مې مجرب تاسو د اروپا د دین او مصحف حق له معلومات تاسو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مجرب تاسو د اروپا د وی وچې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي د نژادو د کوم په حق له معلومات تاسو راوړل. نن ورځ مجرب تاسو د اروپا د وی وچې د دین او مصحف حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کتر مونږ کولای شئ کوم کو څنګه چې مجرب تاسو ټول په هیجو اروپا له وچې د روسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو یې له سودر نه ځکون کو چې د اروپا لوی وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیه د روسي یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو ازمي د هیوادونو په ځنګړې ټاول سره له پخانی یوراسکایان څخه پرته نو ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه ایسوی دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه ایسوی دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د ایسوی دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د ایسوی دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د ده په رهبري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري، چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کېدی، پرمختګ پکښې کېدی، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپله د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوم مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او د دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی په خپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو دا ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه په خپله د لوی فا په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه په خپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د ده په لښوونه باندې اوس هم خلک عمل کوي او د ده د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، نمارک، انګلستان، هایلند او اتریش هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین د شدت د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي، چې دا مذهب په خپله د اروپا د لویې وچې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځې او جنوبي ختیځې اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دوی ته ارزښت ور دی او د دوی راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت او خپره شوی دی، او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستي بلغیار او اروپایي او ترکی کې استوګن لري او زیات شمیر کسان چې بيدی په دوسیم کې د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغونی او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوی او د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې په زیات شمیر نورو برخو کې هم يهودي مذهب کسان هم ژوند کې خو زیاته کچه چې د هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل عیسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یې دیږي د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یې دیږي کوم چې المانۍ پخوانی جرمني پوه کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و نو خو شو ګل لیست کون کو د ریډم پر موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د مذهب او دین په حق معلومات ول وستل وسم د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیه په حق معلومات لستر کدر موږ د کون کو همیش د پیاد وساتي چې اروپا لوی وچی یو له هغو وچو جملو څخه شمیر کیږي کوم چې د خپل موقعیت له عمل څخه خورا د ارزش ور اقلیم لرونکو برازمنو یا هم وچو جملو څخه شمیر کیږي کوم چې متدل اقلیم لري یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او ورښتنه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي او اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي خو زه ځکه کوم کوم چې درویو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده یعنی په دې له عمله څخه اروپا لوی وچه خورا اقتصادي ارزښت لري نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده کوم چې په دې لویو وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي لکه د ډبرو سکاره نفت دي همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویو وچه په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویو وچه اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده د دې څنګه لري یو قدر منځکو کو د اروپا د لوی وچی کوم قرار مالداري یا هم کوم قرارنیز حاصلات دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سره رسول کیږي کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی یعنی د اروپا د لوی وچی د المان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې ټولې نړۍ ته صادریږي یعنی دغه لوی وچی کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی د خپل صنعتي توکي د المان هیواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نور هیوادونو تا صدریږي او هغوی هم تریست پاره کوي د دې درسنګ قدرمنو ګلالیز د کوونکو اروپا له وچه یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی رواج دی یا هم دود دی د اروپا لوی وچې اقلیم او پره اورش د لرلو له عمل څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره شی لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اروپا لوی وچې کې کرنه سنانسه په ټول اروپا کې زیات رواج لري او یو د یو د دې د دوستو یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي سره له دې څخه چې په دې لوی وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي خو د هایلند هیواد چې به دې تر نوز د کون کو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وجه یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي که څه هم دې خپل کورنی اړتیاوي د خپل کورنی سو حاصلات او هم شنه مالداري څخه پر کوي یو څه نور اندازه به دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداری کې کوم غوښې شي دي کوم لبنیاتونه کوم شان چې دي لاسته راوړي دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونه ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي په دې هیواد کې کرنه او مالداری چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښې محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه او نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي بهرني هیوادونه ته استوي همدارنګه کډرمنه ګلالي ځکون کو د اروپا د لوی وچې غوړه کرنیز سیمې چې دی هغه په خپل پر دریو برخو باندې ویشل سوی دی چې لمړنۍ سیمې چې دی هغه په خپل مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دی چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي کوم چې یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې موږ تاسو لوستلی وای چې آسیا اروپا او افریقا دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري او همدارنګه دویم چې دی لوی دي اروپایي سیمې دی دریم ختیځ اروپایي سیمې دی د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانه‌ای اقلیم د دې سبب سوي دی چې په دې لوی وچ کې غلې دان غنم جوار همدارنګ رنگ رنگ میوه لکه بادام لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابر کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیز ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیز ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه غوره محصولات یې غنم اوربشې جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کېږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جمله څخه شمېرل کیږي او د کبانو په خوړلو کې د کبانو په نیولو کې د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرول کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروې او ایسلند هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروې او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې مراو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او هم چنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لبل وستله اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځانو سره نوټ کوي او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال چې دی قدرمنو زده کوونکو مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي، دویم سوال اروپا کرنه ولې پرمختللې ده، دریم سوال اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي، څلورم سوال کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري. نور نه درنو که درمونه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر من اقول لیس کون کو زای پرشنا و قار تاسو ټول ته شرف لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پین زبل وستا هله د چې تاسو ټول قدر من اقول لیس کون کی برت رو او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بون پتن تر نو سکون کو تاسو مې راستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پین زبل وستا نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوستا پرامر کی ولري. قدر منو خوښ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست دی په لومړني فصل کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه هم چنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د ټکوم نشاط او ژبه په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیه د دې تر څنګ موږ تاسو بنه نورس پلوسکی د اوبو للارې اوړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوجو کولای زده کوونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچه په دې لټه کې ده تر څو د خپل لویو وچو اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلو څخه خورا لشتمنو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جبنو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا په افریقا لویو وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خوش زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توږل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرنی منابع ده، یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لویې وچې کې، یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې، د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابوی هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د میسو دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي، دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي، هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو، درنو زده کوونکو، چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویش د سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد په خپل میس، او سپارلس یې کلئی تولیدات دي. چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسونال مهمې سیمې نوم یې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري، یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې، اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثره توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه، او همچنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه، دغه د توکو وړل او راوړل چې به و، په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو، محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې، دغه کومې لارې چارې چې وې، دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویې وچې کې د شلمې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه مېسته رااله. نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه سره هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و، همچنان دوی نسب کول خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال کتان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ وبره تګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې، چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړل، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول پوسیو اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړئ اوسېږئ، چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو، یعنې د یوه ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر منو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله سویس کانال دی، چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي پخپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر و په لویدیځ کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي، د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي، او همچنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سیندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په کښې کې لکه په نورو کې چې دي، خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده، یعنې 1500 کیلومتر په اوږدوالي. موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده، چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې دپاره ډېر ارزښتمن تمام سوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي، همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال بزینو وختونه کې چې د اووی ډیروی بیړی چلول کیږي چې دا یو لاسترو اهمیت لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل باندې سر تر سر کیږي. نو درنو زده کوونکو اختر یو کې تاسو پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات لاسته وړي اوسیږي چې افریقا له یو څه څنګه سرنګ یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچې کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادی جغرافیا تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادی جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حقله خپل معلومات ولیکي. په دې کې تاسو ټول کدن مونږ زده کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړی او سیږي او ځوابونه و په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو کدن مونږ زده کوونکو زموږ سره ستاسو درن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي. له دې یو سمو اخیستې او سیږي او په یو څه باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرین. د لا په ماش وخت پرې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات په قبول کې قدر منو کول لري سکون کو زه برښنا هم خاري وزر به هم تاسو ټول تشرح خلاص ما ما د لسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لري سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع وبم په تنوي درنو سکون کو تاسو زما لوستا سودنن رزي لوست پنځم لوست نه هله د چې د تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه ومتري ذکرو او سړي خو دنن رزي د لوست په پیل په شبو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې به له خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړی. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ وګړو د کون کو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګل لیز د کون کو البته د یادونې ور دی وی زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینې پیل کیږي بیا تر پینځه سمې سپې پوري. خو ګل لیز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویلی شو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوژیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاس راوړل سو او پیژندل سو چې دغه ټوله طبقات د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمل څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوی دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر من زده کوونکو چې دغه کوم دری چې دی د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمیر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملیې بعد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، گردیزه ده او همچنان نور سیمی لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کی ترسترگ سیوی دی چی دغا ساهو کی دیر زیاد شگلنی سیمی او جلوجیکی حالتونه رمیسته سیوی دی. نموز او تاسو یو زدی بیا هم یادوانه کم چیز مرد تاسو گران هیواد افغانستان یو لهو هیواد رو لجم روز خدی چی غرانه هیواد دی او دی پخپل زند که داغا کم تکتونیکی حرکتونه چرا میسته سیوی دی، کم داول جلوجیکی پالیتونه چرا میسته سیوی دی. نموز ویلی سو چیز مرد گران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لری چی دا آسیا پزرکی موقعیت لری او یو داول غرانه هیوادونو لجم روز خش مرل کیجی. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل لویدیځ ته د 259 متر دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا دی د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه بیا د 1015 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 مترو په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یعنی کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلی دي، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران دشې چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټولې سیمې په دې دره کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمنه ولري زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او عمو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږ ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړه شوی ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکو زمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایی ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالات چې دي هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دي چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوی ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برکړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي، په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل ول، وړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وي چې دا ټوله طبقات یې د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستي چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د عمو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یو خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو که درمن زده کوونکو هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول که درمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانونو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم که درمنه زو کوونکو سپانن تکراروم، لمړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي، دویم سوال د جیولوجی معنا څه شي ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ تاسو مطلب څه دی، دریم سوال جیولوجی تشریح کړي، څلورم سوال چې دی آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات. یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر منځ د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مو پوسی او وسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ ستاد پنگڑو شرنگ ہر سہارا وسوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ ستاد پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شرنگ شرنگ پلی چوکری.